تبي د امریکا متحده ایالاتونو د لوملي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لته لګه لس نورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بالاخره وتوانېده چې د اروپا د فوټبال جام ته لاره پیدا کړي. پرتګال پرون ویلز ته د دو ګولونو په ورکولو ماتې ورکړه. خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کم د غرض دی. ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو ونیز پروګرام کې په افغاني ټولنې کې د اختر د دود په اړه خبرې شوې دي.
زمون ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده. په دې کې د اختر مانزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی.
دا چې نوې ټکنالوژي د اختر پر دودونو څه اغیز کړی په دې اړه هم یو رپورت لرو.
مون کولای شو په 200 کې یا 300 کې ټول ملګری او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخبرو. خو سیو نړیواله موضوع راخلو. د بریتانیا د حکومت هغه وکلنه چېرنه چې د عراق د جګړې د پایلو په اړه تر سره کړی وای چې هغه مهال د دې هیواد مشرتابه مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو ټولې سولیزې لارې وازموي د جګړې ډګر ته وردانګلې دي. رپورت د جان چلکوټ په نوم خپور شوی. چلکوټ هغه ملکی چارواکی دی چې د دې څېړنې مشري کوله او په دې اړه له 150 عیني شاهدانو او د عراق د جګړې په اړه 1.5 لک اسناد کتلي دي. د چلکوټ څېړنې پایلې پرون اعلان شوې. د دغه راپور په ځواب کې د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر وویل د عراق د جګړې په اړه هیڅ ډول معلومات له کابینې او پارلمانه پټ نه و ساتل شوي او په جګړه کې د بریتانیا د ګډون لپاره دروغ نه دي ویل شوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د چلکوټ چرنیز رپورت په ځواب کې ویلي چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره د خپلې پریکړې بشپړ مسؤلیت اخلي، خو دا یې منلی چې د عراق د جګړې د پیل لپاره ورکړ شوي استخباراتي معلومات ناسم و. بلیر دا ایداوی هم رد کړ چې په عراق کې د تروریزم د پراختیا یو لوی دلیل هلته د نړیوالو ائتلافي قواوو د پوځي عملیاتو پیل و. ټونی بلیر وویل
The mistakes on planning and process I absolutely acknowledge.
زه بالکل دا منم چې د دې ماموریت په پلان او د ترسره کولو په بهیر کې تیروتنې شوې دي. زه د دغو تیروتنو بشپړ مسؤلیت اخلم، خو زه فکر کوم چې دا هم غلطه خبره نه ده چې موږ سمه پریکړه کړې وه. ټونی بلیر هغه مهال د بریتانیا صدر اعظم او د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره د یو ځای کېدو پریکړه کړې وه. بلیر دا پریکړه د صدام د رژیم له لوري نړیوالې سولې ته د رښتینې تهدید، هلته د تروریستي ډلو د پیاوړي کېدو او د ډله ییزې وژنې د وسلو د شتوالي په څیر خبرداریو له امله کړې وه. د عراق د جګړې په اړه د بریتانیا د حکومت څیړنیز رپورټ په 6 میلیونه او 200 زره ټکو کې خپور شوی چې د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر پر کار رڼا اچوي. د دې څیړنیزې کمیټې مشر جان چلکوټ پرون په لندن کې د خپل رپورټ د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې د بریتانیا حکومت مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلو کولو بهیر په بشپړ ډول سرته ورسیږي په جګړه کې د ګډون پریکړه کړې وه.
For the first time since the Second World War,
د بریتانیا حکومت تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 2003 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په اشغال کې برخه واخیسته. دا ډېره ناوړه پریکړه وه. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې پیل د ملګرو ملتو د امنیت شورا د لوی اکثریت ناتړ نه و ګټلی. له دې امله د بریتانیا دې رپورټ د امنیت شورا د صلاحیت په اړه د هغه مهال د حکومت پر دریځ هم پوښتنې ولاړې کړې دي.
In the absence of a majority in support of military action, we consider that the UK was in fact
لدی پرته چې د امنیت شورا لوی اکثریت د جګړې د غوړه کولو ملاتړ وکړي. موږ داسې انګیرو چې بریتانیا په حقیقت کې د امنیت شورا د صلاحیت پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د بریتانیا د حکومت په دغه څرنیز رپورت کې ویل شوی چې ټونی بلیر په عراق کې د پوځي عملیاتو تر پیل اته میاشتې مخکې له د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ته ډاډ ورکړی و چې په هر حالت کې به ورسره ولاړ وي. د دوی په وینا بلیر په دې ډول بریتانیا د عراق لوري د ستر ګواښ لښتوالي پرته د جګړې ډګر ته ورګډه کړې وه. د بریتانیا محافظه کار صدر اعظم ډیوډ کامرون پر نو ویل هغه کسان چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره مثبت رائے ورکړې وه باید ټول په دغه ملامتۍ کې شامل سي. ډیوډ کامرون پر دې مسله د خپل پارلمان د استازو په مجلس کې د دوه ورځېنی بحث وړاندیز هم وکړ او وی ویل چې د عراق په څیر خطرناکو حالاتو کې د دقیقو کړنلارو په موجودیت کې هم د بری تضمین ګران دی. د عراق په جګړه کې ګډون په بریتانیا کې لالنجمنو سیاسي مسلو ګڼل کیږي. په بریتانیا کې د عراق د جګړې په اړه د دې نوی رپورت تر خپرېدو وروسته د جګړې ضد لاریونونه هم وشو او یو شمېر لاریون کوونکو د ټونی بلیر د محاکمې ژغ هم اوچت کړ. په عراق کې د وژل سویو 109 بریتانوي عسکرو د کورنیو غړو هم د دې رپورت تر خپرېدو وروسته په لندن کې غونډه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د اختر په مناسبت یو راپور لرو. ویل کېږي چې نوې ټکنالوژي، انټرنیټ، موبایل او ټولنیزې شبکې کلی یوې خوا د خلکو ترمنځ واټن کم کړی، لبلې خوا یې په دودونو هم اغیز کړی دی. په تېره بیا د اختر په ورځ اکثره ځوانان د یو بل لیدو ته نه ځي، بلکې د فیسبوک، انټرنیټ یا د ټولنیزو نورو شبکو له لارې پیغامونه د اختر مبارکۍ یو بل ته استوي. دا موضوع ناجیه صافی په راپورټ کې څېړلې ده.
د ساينس او ټکنالوژي ورسېو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدل کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوسمهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمیر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیز رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سہولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله موږ لمانځنه راشو نوملې په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې موږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل د لارې میسجونه ورته لیږو، څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک کې را سره وي. نو موږ کولای شو په 200 کې یا 300 کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ور کړو، مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
سابق می رفتیم د روزایی د خانه دوستات، حال از طریق انټرنیټ، از موبایل، دکان یا د خانه می بوشید و تماس می شید. مبارک خوب هستی.